دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ غغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونې خبرونه داز ما حق دی ته شرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مور او پلار چې افغانستانه د خپل لونو د زده کړو په خاطر پاکستان ته کډه سوي ول، اوس له پاکستانه د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به پر هغو اندېښنو او حل لارو باندې خبرې کوو چې افغان نجونې او د دوی زده کړې ورسره مخامخ دي. د افغان نجونو د زده کړو راتلونکی به څه ډول وي، پر دې به موضوع به خپلو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکو چې دوی له موږ سره واصل سي د سټوډیو سره، او پر همدې موضوع باندې خبرې پیل کړو. زموږ د دې خبرونې میلمنې اغلی تورپیکی مومن، اغلی قمر نیازی او همداراز اوژی امیل به له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي چې موږ به له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونې خبرونه داز ما حق دی روانه ده. تاسو کولای سئ چې موږ تخپلې پښتنې او تبصرې د تلیفون پر لیکه باندې پرېږدئ. موږ د واتساپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، او موږ به یې په بېلابېلو خپرونو کې او په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو یې کولای سئ چې پر همدې شمیره 00420221120401 پر دغه شمیره باندې واتساپ ته زموږ شمیره ته زنګ وهلای سئ، او خپل تبصره یا پوښتنه راسره شریکولای سئ. اوریدونکو، زما د ښځینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو نوم یاد نه کړو، یا هغه ځای چې تاسو ورڅخه موږ ته تلیفون راکړی دی، دا معلومات په موږ پټ وساتو، خو موږ ته مهمه ده چې تاسو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، او هغه ستونزې چې تاسو ورسره په خپل ژوند کې مخامخ یاست او فکر کوئ چې د دغو خپرونو له لارې حل کېدای سي او موږ ورباندې بحثونه جوړ کړو، په دغه واتساپ شمیره باندې تاسو موږ ته هغه موضوعات رالېږلی سئ، او موږ به یې وخت نا وخت په خپلو خپرونو کې هم هغه موضوعات رااخلو، او ستاسو د خوښې پر موضوعاتو باندې به خبرې کوو. متخصصین به پر راغواړو چې هغه موضوعات وڅېړي او معلومات ورباندې وړاندې کړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمنې د سټوډیو سره وصل سوي دي او کنه. بله، روشان صاحب وایي چې اغلی امیل زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي ده. اغلی امیل، تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان نجونې نه په افغانستان کې د نن لوړې زده کړې کولای سي او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، ځکه چې هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې خبر په اوریدو سره یعنی یو ټکان مې وخوړه چې هغه خلکو چې په ډېر زحمت، تکلیف او زړه نا زړه بل هېواد ته د مجبورۍ نه، د خپل جنکیو د تعلیم، د دې د ژوند، د دې د آینده د ښه کېدو لپاره ټول تکلیفونه، دا اقتصادي، دا روحي، دا د حالات په ځان ومنل، په یو عالم زجر شکنجي سره لاړل بل هېواد ته، هغه ځای ته مهاجر شو. مهاجرت په خپله یو عالم تکلیفونه لري. دوی هلته چې ته څه وکولی شو چې دوی په مکتبونو کې یا ځای په ځای کې، نو هغه تعداد چې د مجبورۍ نه، یعنی داسې نه چې د دوی زړه و یا دوی دونه امکانات درلوده، خو بیا هم انسان د اولاد دپاره پوهېږي چې څه نه کوي، څه باید ونه کړي. هلته تر څو ځای په ځای شوي نه وو، د مکتب هغه دروازه و، دالیز و، سنفی لا بلد شوي نه وو. داسې یو خبره اوري نو ته فکر وکړه چې دا به څومره په والدین باندې سخت تمام شي، پدی پدی جنکی باندې وسومره، پدی فامیل باندې او یعنی مونږ باندې، دا خو یو ظلم دی، دا بشری ناورین دی، دا ایدا ډیر سخت ده واقعا. هغوی خو که د تعلیم د مسیر نه یو څوک پاتې شي، دا هغه متخصصین لکه خور مې مومن صاحب په بحث کې ده، هغه پوهیږي که یو وار د تعلیم سلسله کې زن راغی، هغه بیا هېڅکله خپل نورمال حالت نیولی نشي، هېڅکله هغه اصلي حالت ته تلی نه شي. دوی چې بیا لاړل لږ زه راجله وکړو چې هلته باید دا تعلیم باید خپل د مسیر نه پاتې نه شي، او دوی باید وکولی شي په خپل سن سره هغه خپل تعلیم په خپل وخت تمام کی، او ډېر فامیلونه زه خبر یم، زه بلد یم، هغوی سره چې هغوی تللي وو لاړل، او اوس چې داسې یو حالت سره مخامخ کېږي، هغوی هم قانوني نه دي تللي، مجبور دي، خو لاړل، اوس یې سره اسناد هلته نه لري، بېرته راګرځول کېږي. دا ډېره سخته ده، دا لوی یو ظلم دی، دا ډېر دې اندازه په دې یخ ژمي کې هغوی هر څه له لاسه ورکړل، دلته دلته هر څه یې خرڅ کړل، دلته هغه شیان چې دوی ورباندې ژوند کوو د هرې امکاناتو نه دوی کار واخیستل، دلته اوس هغوی هېڅ نه لري، هغوی څه وکړي؟ دا اخواته د چا خبره ډانګ دی او د خواته پلانګ دی او نه پوهېږم. هغه حالت چې زه فکر کوم هر لازما هم زوری، زه مې انسان یم، زه مې یو دلته اوسېدلې یم، یوه میرمنه یم، یوه ښځه یم، دغه حالات مې په خپلوانو لیدلي دي. اوس هغوی دومره په تشویش کې دي، دومره اندېښنه لري چې دلته به څه وکړو، او هلته هر څه د لاسه ورکړو، هر څه نه لرو، دلته چې بیا ژوند وکړو، او دغه حکومت هم دغه امکانات نه لري چې د هغوی دپاره دغه تدابیر ونیسي، دغه لازم امکانات شته هغوی دپاره اجالتا برابر کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه وطن ته که بېرته په زوره اوس ویستل کېږي، په ظلم ویستل کېږي، نو دلته هم هېڅ هم نشته، هغوی به څه وکړي؟ واقعا زه هم حیران یم، ټول خلک په دې فکر کې دي، دا خلک سره چې زه د ورځې ګرځم او دا خبرې اوري، دوی واقعا ټول خواشینی دي.
مننه آغلی امیل، زبرت تاسو ته راځم. آغلی مومند، مننه اول خو چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو څخه به زه ورته پوښتنه وکړم، په داسې حال کې چې افغان جونې لوړې زده کړې په افغانستان کې د نننه نس کولای، د ګڼو جونو کورنیو دغه پریکړه وکړه چې دوی به پاکستان ته کډه سي، او زموږ راپور وایي چې دا خلک چې پاکستان ته کډه سول، انجونو په ښوونځیو کې یا په کورسونو په یو بل ډول باندې زده کړو ته دوام ورکړ، خو اوس دوی د پاکستان لخوا د بیرته استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغان جنو دغه راتلونکي تاس څه ډول د اندېښنې وړ بولي، ځکه چې دوی ته نه په افغانستان کې، د نننه نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، یعنی د باندې هم دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې وکړي، او نه هم په افغانستان کې د نننه. دا ستاسو په نظر څه ډول حالت دی؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو د طریقې، ستاسو د رنو اوریدونکو ته ټولو ته مننه چې دا ډېر مهم بحث هم نن راخیستی دی. واقعا دا ټولو ته د خوښۍ او د تاسف ځای دی. اول خو متاسفانه چې په خپل هېواد کې باید دا زمینه مساعده وای چې زمونږ لونې خصوصاً هغه ځوان نسل په پښتنو کې، په افغانانو کې دا یو رسم دی چې خپل ځوانې لورانې یعنی چېرته نه لیږي. اما متاسفانه د ډېر مجبوریته، د ډېرې بدې ورځې، له ډېرو مشکلات سره د زموږ فامیلونو کډه شول، لاړل، مهاجر شول پاکستان ته، د همدې په خاطر چې په هیواد ورته د تحصیل او د تعلیم زمینه مساعده نه وه. که چیرې موږ دا امکانات درلودلی او دا زمینه مساعده وه، هیڅ وخت به زموږ اولادونه یا زموږ کورنۍ نه مجبورېدلې چې هیواد پرېږدي او بیا یو هیواد ته ولاړ شي چې دایم هغه هیواد موږ سره همیشه دارای پرسم که همیشه مون سره وفاداری نه کړی، مون سره همیشه ظلم کړی، مون سره زوم دې هغه خوب غوت نه نیولی، او زوم مجبوریتونه د دغونه کوې سفاره کړی ده. بیا هم دې اوس غواړي چې د پاکستان حکومت چې په دې شکل باندې بیا د نړیوال ټولنه او د جامع ملل نه پیسې ترلاسه کی او په دې شکل غواړي چې افغانان اخراج کی په ډیر ناقانونه ډول باندې. ځکه اصلا خو د غزاحت چاویشلاین د افغانان چې دی پولې کې دی یا پاغې کې دی د دې ګډ فرهنګ او ګډ ژبه او ګډ کلچر لري کلتور لري همیشه زموږ هیوادواله ستلې دي. اما متاسفانه چې په ډیر بد وضعیت سره مخ شوي دي، خصوصا چې دا ویډیوګانې موږ ګورو ډېر ځورېدونکي دي چې دا ماجر دی هلته وهل ورکوي یا ماجر بندي زنده کوي یا خصوصا کورنۍ په زور راباسي. نو زموږ خپل ستاسو مشکل په دې کې دی چې د خپل زمينه متعینند بیا هم موږ یې لرو د دې راتلونکي لکه تاسو پوښتنه وکړه چې راتلونکي زه راتلونکي دی بد ګورم، خو بیا هم امیدوار یو چې زموږ دولت راغره هم وکړي او دغه مشکلاتو په خاطر چې وګوري چې په گاونډي هیوادونو کې زموږ وګړو سره دومره بد وضعیت کېږي، اقلا دی دی لکه په دغه راشي په جذبه راشي په غیرت راشي دی دی او یو سوچ وکړي چې زموږ ولې موږ دونه مجبور کړو خپل هیوادوال چې ولاړ شي. د دغه نجونو د دې مهاجرت په خاطر د دې کورنۍ د دردل په خاطر باندې اقل دی د ښوونځي پرانیزي دلته ته تحصیل د لوړو زده کړو د تعلیم ما د کورنۍ لیدلې چې آتا د ووم سم شونډونې ویش په کوم سم شونډونې چې پوری تحصیل نشته دی ورونډو خطر هم تلې دي ماجر شوی دي چې اقلا نه خپل ابتدایي زده کړو کې اساسي زده کړو کې او لوړ تحصیل ته خو به د غیر نیاز دی زیاتې چې دی په خارج کې ولولي. اما د دې راتل کې دی وضعیت په خنه ګورم حالت نه بد نه بدتر ګورم. نو کوکیدای شي چې دا یو حل لا نشته چې دا زموږ هیبات خپل کوټه زمينه متایده شي او داخله چلته تحصیل نیمګړی پر نیمګړی پات کیږي نو چې په داخله کې نیمګړی دي ځکه وقفه دوه تر شي چې په تعلیم کې راغل د دې څخه نه پوره کیږي. خو بیا هم که ورسېږي د دې معنی چې موږ نور واټن رخلو نور موږ لري کیږو د تعلیم او د تحصیل نه. نو هله مند ما که دا مشکل حل شي او پای مهربان شي دلته خوندي شروع شي ان شاء الله د انجونو به یو څه ترلاسه کړو کنه وینم خو د دې راتلونکي د ډېر مشکلات سره به دې مخ شي او ټول هواد به سر مخ شي ځکه بيخي به سواد ورک شي ډاکټر بنل لرو انجینر بنل لرو فون کې بنل لرو او د خو وضعیت چې اوس هم دونه سوزندې دا اوس کوم ګورو د هرات ولایت کې زلزلہ شوی دا د حکومتونه ټول نیاز دي چې خځې التلاري حکومتو کې نور خځو غږ وایي د خځو سره. ام تاسو نه بیګه هم د دبليو اف پی استاد دا خبره وکړه چې موږ ډیر اشد نیاز دي چې خځینه کارکون چې موږ سره اوسې زموږ پټیمونه کې او مخامخ د خځو سره دغه ستونزې او پختي او هغه سره مستو کې ګورو چې تاسو نه دا شته چې موږ لرو. نو خدای دې وکړي چې زه په درته دا مشکلات حل شي زموږ دولت هم دې ته فکر وکړي چې د نورو هیوادونو د احتیاجي نه خلاص شي.
مننه اغلی مومند. اغلی نیازی تاسو د اغلی مومند خبري واوریدلې. دوی ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم سي، خلک به اړ نه وي چې نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي او هلته د سپکاوي د دوی په وینا ژوند وکړي. تاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو حکومت خلکو ته دغه زمينه برابر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د نجونو او د هلکانو د زده کړو تضمین وکړي او هغوی ته ښوونځي پرانیزي چې خلک اړ نه وي چې نورو هیوادونو ته د پس زده کړو پسې ولاړ سي؟
سلامونه پلومړي سر کې تاسو ته درنو محترمو ملمنو ته او همدا شانته د افغانستان ټول زوریدلې ولسته چې تسلیت وړاندې کوم د هرات د زلزلې په تناسب باندې چې دقیقا دردونکو زلزلہ وا او ټول ولسونه او د دې آفت څخه متضرر اسو. الله پاک نه قربان سم چې یو خو هغه آسماني آفت دی چې نازل کړل چې دغه مرکزان شهیدان سو شهیدان ته جنت فردوس غشتنه کوي او زخمیانو ته عاجله شفا غشتنه لرو. دغه نظام خپل هم تر دغه آفت کم نه دی چې دا اوس موږ تحلیلو موږ دغه وضعیت وینو دوی هم خپل تر دغه آفت کم نه بدل کیږي. ولی ما دې ته موتاج کې چې زه په پردی وطن کې ولار سم د تحصیل د پاره موتاج سم. سیده زموږ پیغمبران اجرت کړی د مجبوریت پر اساس باندې گاونډي مو ولیدونه به مسلمان هم د مسلمانۍ داوا هم کوي د داس یو ملک د چې زما ورته وګه کیږي زړه ورته کیږي چې زه ورسره لاړ شم مخبل دغه مشکل په وخت کې زه د هغوی څخه یو څه لاسته راوړنه ولرم هغه پراته داسې بلاسي نو دا ټول هغه آفتونه دي چې موږ تاسې تجربه کوو. دا اوس دغه تر آفت کم نه ده دغه وضعیت خپله هم دغه د نظام دغه د اوس اقتدار خپله یو آفت د ټولو ښځو دپاره. مخکې مومن صاحب یادونه ورته وکړله چې ډبلیو ایف پی غوښتنه کړې ده چې ښځینه کارمندان تاسې باور وکړئ د دغه آفت ځپلو په ګروپ کې زه یمه هر لحظه دغه غږ کوي چې ښځینه خوندې دي یو ټیم جوړ کړي مونږ به د طالبانو څخه به اجازه واخلو بیا به دغه ټیم راسي دغه میتونه به د غسل او د خاورو سپارلو دپاره مونږ سره کومک وکړي او زمین کې دغسې خوندو ته باید یو ټیم باسواد خوندې یو ټیم باید جوړ شي چې د خوندو تعداد معلوم کړي چې څومره خوندې مونږ زخمیان لرو تر کومه حده پورې دغه زخمي خوندې تر کومه هدف پوری زپل شوی دی. دا ټول د ټولنې ضرورتونه دي. دا ضرورتونه باید په نظر کې ونیول سي. یو خو دغه خلک په دومره نشته امکاناتو کې بیا هم لاړه چې سبا د بل ملک یو څوک راځي ما ملک ته خدمت کوي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، لکه تاسو ته چې معلومه ده په پاکستان کې د پاکستان پولیس ویل کیږي راپورونه دغسې وایي چې د دغه هیواد پولیس د افغان کډوالو پر ضد باندې په ځینو تاوتریخوالي باندې لاس په کار سوي دي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دي. خو په ایران کې بیا د عادي خلکو زموږ راپورونه وایي چې عادي خلک پر افغانانو باندې یعنی ویلای سو چې ظلم کوي او په دوی پر ضد باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړی دي او دوی حتی مظاهره کړې دي چې افغان کډوال باید د ایران څخه وایستل سي. ستاسو په نظر په دغو دواړو هیوادونو کې څه لامل سو چې د یو هیواد حکومت او د بل هیواد خلک د افغانانو پر ضد دومره وپارېدل چې دوی اوس پر خپله خاوره باندې پرېښودو ته هېڅ یعنی زغم نه ورته لري، غواړي چې دغه افغانان راوګوزي؟
دا چې زه اورم رښتیا هم چې ډېر زړه بوږنوونکی دردونکی دی. دلته زمینه مساعده وای که دغه حکومتونه دغه دغه حالت په دوی دونه تنګ را نه وړي، دلته بیکاري بېروزګاري د کار زمینه مساعد وای په دې حد باندې نه وای چې خلک مجبور شوي او زموږ ګل ګل ځوانان لکه ګلاب ځوانان هغلته ځي توهین کېږي تعقیب کېږي حتی دی خو بیچارهګان د بیچارهګي نه تللي دي د هغه ځای د فرهنګ سره هم که آشنا نه دي او مشکلات لري او برخوردونه ښه نه دي، د دوی حالت ښه نه دی، هغوی زغملی نه شي. حتی عام خلک تاسو وینئ چې اوس د دوی په ضد مظاهرې کوي، دوی منلی نه شي. نو ډېره سخته ده واقعا. او پولیس پاکستان خو ډېر اوږد تاریخ لري، د هغه د اول نه تر اخره پورې مونږ سره همداسې وضعیت کړی و. عام اولس یې همیشه زموږ ښه دوست پاتې شوی دی د هغه وخت نه چې دغه نیمه پیړۍ کې چې افغانان څونه ځي و راځي و مهاجرت شو دا و هغه و دا اړیکې زموږ د ملتونو سره ښه و، خو د حکومت سره هېڅکله د نظام سره یې بالکل ښه نه و. او اوس که دا برخورد کوي هغه موسمي برخورد همیشه لري، همیشه ظالمانه برخورد کړی، همیشه مکرزانه برخورد کړی دی د افغانانو په مقابل کې. دا نظام دا پولیس همیشه د استخبارات همیشه افغانان زورول دي، دردول دي، پښتانه یې هلته زورول دي، همیشه دا کار کوي، هغه خود دوی عادت دی. او خبره پاتې شوه چې د ایران عام اولس چې پخوا لا دونه اوازې پورته نه وي او اوس چې عملا هغوی هم د افغانانو په مقابل کې پورته کېږي، خو دغه حکومت د غیرت وکړي، دغه حکومت دی وشرمېږي د دغسې یو حالت چې راوستی دی او خلک ترېنه تښتي. همداسې که لري که نه لري بېخي ډارېږي د دې حالت نه. انسانان د خپل ژوند د بقا دپاره خوړو ته ضرورت لري، باید دوی اقتصادي سم وي، باید دوی وکولی شي یو مړې ډوډۍ پیدا کړي په ځان دپاره اولاد دپاره. دوی خو پوهېږي چې سبا ورځ دلته د ولدي نه مونږ مرو، د مجبورۍ نه هغوی ځي. څوک خپل خوږ وطن پرېږدي؟ څوک دا دا وطن چې لکه مور غوندې ده، دا وطن کې چې دوی اوسېدلي دي، د دوی د اقلیم سره دوی روږدې شوي دي، د دوی د هر څه سره دوی عادت دي، ورته جنت غوندې دي. اگر هغه که مجبور نه و، نو ولې هلته لاړ شي؟ ولې دس فقیر وګوري؟ ولې دس توهین شي؟ ولې دونه سپک شي؟ اوس بالاخره که نن دا ګاونډیان وخت نا وخت پخوانه و همداسې برخوردونه و، خو اوس بیخي اوج اخیستی دی. او اوس هم افغانان د کله کله که چا خبره لکه سیله غوندې همداسې روان دي، په قانون بې قانون لارې نه مقصد ځان وباسي. خو که دلته دوی لږ فکر وکړي، دغه خلک دپاره امکانات برابر کړي، انکشافي پروژې لاس لاندې ونیسي، هر ورځ باید د دې فکر ولري چې افغانان را وګرځي، داسې زمینه مساعده کړي چې ورځ تر بلې دوی مجبور نه شي. حتی هغه خلک چې بیرونکي دي، هغوی یې بیرته راوړي. اوس خو دلته امن دی. دغه امن که دغسې ذهني امنیت نه وي، اقتصادي امنیت نه وي، فرهنګي امنیت نه وي، نو خلک خو تبن چې بیا دا خو نه دی چې اوس د هغه پخوا پسې چې دلته به انفجار کېده، هلته به یعنی هغه اوس نشته. دا د یعنی ډېر ښه پاین دی د دوی که اطرافو ته ځو، مثلا که ولایت ته ځو، سفر کوو، په ډاډه زړه ځو. دا لوی لاسته راوړنه ده. اما ورسره که دغه نور هم که زمینې مساعده نه شي، شرایط ورته مساعد نه شي، دا خلک به همداسې تښتي، دا خلک به مجبور شي چې لاړ شي، او ټول دنیا به مونږ نه په تکلیف وي، او مونږ به بیخي دونه یعنی بد نوم وګټو بیرون کې چې هر څوک د افغان نوم واوري څوک نفرت وکړي. الان چې افغان تر پرونه پورې، تر نور کلونو پورې په دنیا کې افتخار کوو، دوی دونه باتور ولس ول، دوی د هر نگانه خشورتونه درلوده، مګر متاسفانه چې اوس هلته ځي د هغه ځای کلتور سره، د هغه ځای فرهنګ سره دوی نابلده دي. دوی ډېر زر هغوی ورته د وحشي په سترګه ګوري، البته یو تعداد یې ټولې نه. نو خبره په دې کې ده چې سخته ده. بل څوک هم که دلته راشي، زه فکر کوم چې نابلده یي، موږ ورسره په تکلیف کېږو، او هغوی که دغسې برخورد کوي امکان لري چې مونږ نه پتنګ شوي دونه زیات مهاجر نه، چې دا ټول بې قانونه، بې اسناده، بې غزي. نو خلک هلته جریږي، هغوی هم د نامنۍ احساس کوي. هغوی خو لکه مونږ غوندې نه دي چې په جنګونو کې ټول عمر وخت تیر کړي، او هغوی آرام فضا غواړي. زه نه غواړي چې هغه حالت یې دومره خراب شي چې د دوی په راتګ سره تاوان په کور کې چې سړی فکر وکړي خپل آرام ژوند کوي، او بل څوک میلمانه راځي او هغوی هم دومره مزاحمت وکړي، خو قربانه خو تاوان چې پتنګ کېږي. نو چې دا برخوردونه اوري، واقعا سړی متاثر کېږي. یعنی زه ډېر زیات خفه کېږم. تم که شرایط لږ ذره انساني شي، او خلکو ته مساعد شي، شاید خلک مجبور نه شي چې لاړ شي.
مننه آغلی امیل. آغلی مومند، د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده چې پاکستان کړی ده، چې دوی به هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري، د دغه هیواد څخه باسي. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په کابل کې په یوه غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه بللې و. د ویلې چې دا غیر عادلانه او بے انصاف پریکړه دوی غندي، او د پاکستان له ولس څخه، د علماو څخه، او د سیاستوالو څخه هیله کوي چې خپل دغه چارواکي چې دا ډول پریکړه کړې ده، باید د افغانان د دوی له وحشت او بربریت څخه وژغوري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې طالب چارواکي دا ډول پریکړې غندي، دوی ته څه ډول مسؤلیت راځي کیږي؟ کله چې طالب چارواکي د پاکستان پر وړاندې یو دا ډول یو خبره وکړي، یا یو کم څرګندونه وکړي، افغانان فکر کوي چې د پاکستان پر ضد یې خبره کړې ده. اما بیرته باید دغه پوښتنه هم له طالب چارواکو څخه وسي چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي. ستاسو په نظر د طالبانو مسؤلیت په دې شرایطو کې څه دی چې د افغان کډوالو پوښتنه باید وکړي د چارواکو؟
مننه بشیر خور، ډېره مهمه پوښتنه وکړه. واقعا
دا حالت چې خپل ما خبرې واورېدلې د ملا یعقوب مجاهد هماغه لحظه ما ته مال افسوس دی دغې مال ته ګوره په خبرو په غندل هېڅ هم نه کېږي. هغه ستونزه چې حل شته باید د دې حل د دې ستونزې ریشایابي شي چې دا د کوم ځای نه سرمنشا اخلي. ولې زموږ خلک هلته مهاجر دي؟ په څه دلیل مهاجر دي؟ په غندلو په ځای دی دی د خپله سره دا ټول چې د پاکستان په علماو غږ کوي د دې خپل داخل علماو غږ د دوی واوري. علما ورته شپه ورځ اختلي کنفرنسونه ته جوړ کړي دي. علاوه د علما خبرې کوي چې په اسلام کې تعلیم شته، په ښځو باندې تعلیم فرض دی، کار پکې شته، ښځو په اسلام په ابتدا کې کار کوو، تجارت یې کوو، ښځې قافلو سره ګډې ترې راتلې. دغه ستونزې چې په داخل کې هرشي، ولې به مونږ پاکستان ته مجبور یو؟ ولې بلته زمونږ کورنۍ زمونږ ورونه زمونږ خویندې په هغه شکل به عزته کېږي؟ د سر نه به لوپټې لورې کېږي، پېغلې نجونې به مو ځوان نجونې به مو مهاجرت ته مجبوره کېږي. او په څنګ کې زمونږ ورونه تاسو ګورئ چې په زنځیرو په برچو حتی په لرګیو په څونه سخت حالت دی وهل شوي دي چې دا یو غږ زاورم به ما باور کړي چې زه دا ویډیو بېخي کتای نه شم. ته اواز ټیټوم چې هغه فریاد و ناله او زجر دی چې ورکول کېږي او دی چیغې وهي ګټو سره خدای مونږ ژاړو. هر شاید دغه احساس چې زلم شاید ټول هېوادوالي ولري مونږ ته ژړاړي دي چې زمونږ وطنوال په داسې شکل باندې شکنجه کېږي. په څه په دې په خاطر باندې چې په خپل هېواد کې ځای نشته راغلي، دلته ورته ځای نشته. افغانستان پراخه هېواد دی، ډېر ځایان لري، ځمکه یې پراخه ده. ولې د تعلیم په خاطر یا د کار په خاطر زموږ ځوانان لاړ شي؟ دغه چارواکي دي د ملا یعقوب باندې غږ کومه. دا په ټولو کې لاړ لږ ښه دی چې همیشه یې غږ ایستلی، همیشه یې یو عکس العمل ښودلی د پاکستان په مقابل کې یا د نورو ګاونډیو په مقابل کې، حداقل یو جرأت او یو غیرت او هغه افغانیتوب لري، پښتونولي لري. نو دا راجع شي دې خواته دی فکر وکړي د نورو چارواکو سره دې وغږېږي. او دا وزارت دفاع کوم کم مقام نه دی، یعنی د رهبرۍ په سطح باندې لوی چارواکی دی. کېدای شي چې دا خپله دا ستونزه ریشایابي شي په داخل کې، هر چې دغه وضعیت نه افغانان خلاص شي. نو دا لوی یو لوی از موږ ستاسو په اصطلاح یو لوی پیغور دی، یو لوی ننګونه ده، یو لوی چالش دی چې دی سره اوس مخ دي. دوی ته کېدای شي چې دغه ستونزه په داخل کې هر کې مونږ ولې خلکو ته لاسوږ دي؟ ولې به مونږ پاکستان ته مجبوریت لرو، ضرورت لرو؟ په دا حال دا چې مونږ د هغې نه هېواد غټ دی، د هغې نه زمونږ ځمکه شته، هر څه امکانات شته، صرف د تعلیم په خاطر دا خلک تللي دي. بل څه نشته، د اولاد خصوصا د نجونو د تعلیم په خاطر او د کیفیت په خاطر. د تعلیم چېرته لږ درس شاید کوالټي ښایي، ولې دلته نه ایجادېږي دا کوالټي؟ ولې دلته دا کار نه کېږي؟ مونږ هیله ده چې د بل ځای ملامتول، د نور د ملامتولو پر ځای دې د خپل داخل کې غوړو کې خپل سره کې خپل سره مجلسونه وکړي، جلسه وکړي، غونډه وکړي، شورا وکړي، او د خلکو نه دعوت کړي. دا به یو ډېر لوی ابتکار، ډېر لوی او د ګام به چې دی اخلي په تاریخ کې د جنون سب شي. څومره به خلک ته خوشاله شي، څومره به خلک دې ته هغه واټن چې د دولت او د حکومت ترمنځ دی دا به کم شي. او ټول به په ډېر دا به لوی زیری افغان ولسته چې دې بیرته تعلیم شروع شي او دلته بیرته دې ومنل شي، خصوصا اولادونه. فکر کوم چې د دوه نسخو نه پسته هم باید دې هغه فکر او هغه دغه سره راشي، سره خلاص شي چې دې خپل شروع کې خپل د وطن ستونزې، د وطنوال ستونزې حل کړي. موږ تاسو په دې ښه پوهېږو، تاسو ټول په خارج کې، تاسو هسته موږ په داخل کې سفر هم درلودلې دي. یعنی هغه عزت او هغه غرور او وقار چې په خپل ټاټوبه کې په پلانني هیواد کې وګړو ته په لاس راځي، په هیواد کې څوک نشي راتلی. په هر هېواد کې چې ته اوسې، چې کارڅونه د ژوند امکانات کله دي، بیا هم د غربت او د فقر او د بې عزتۍ احساس کې هر څه تا ته پردي ښکاري. ته فکر کوې چې زه درته ویمه د واک او د اختیار احساس نه لري. دا ټول وطنوال دا احساس لري. زموږ زه چې خارج کې همیشه د دوستانو سره خبرې کوم، ټول هر څه د ژوند امکانات شته، اما موږ ځان ډېر فقیر فقیر او ناچیزه احساسو، ځکه موږ غرور او عزت نه لرو. موږ مهاجر یو، موږ د خپل هېواد څه چې خپل وګړو ته هغه د هېواد او دولتونه یعنی غواړي او څه چې هغې د امکانات لري موږ یې نه لرو. موږ په حقارت ژوند کوو، غربت او حقارت، مسافري ټول همدغه ده. نو خدای دې وکړي چې دغه غربت او دغه حقارت نه موږ خدای خلاص کی اول خدای ته سوال کو بیا دغه خپل چارواکو ته هیله کو غږ ته کو چې خدای په خاطر دغه خلکو وګوري چې خلک په زمګای وګړي زمګای وادوال په سشن به عزت کې په شکل دې د خپل هم خو ان شاء الله دغه لري خو موږ زمیره او دغه ولی ودې باید دا وی شي په دغه لحظه چې ما وسه نشته زونه زوريګم دې خو امکانات لري د اقل ورته زمينه د کار مساعده کې زمينه ورته به تر اتر مساعده کې ودی منی د اولادونو تعلیم ته ورته زمينه مساعده کې د دغه د بیننګي او بغیرتي نه باید ځان ورغوري د خو لوی غیرت لوی 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 د یو پیغور د چې د ورکول کې او بیا دې هم سر ته نه راځي فکر او نه غواړي چې دغه پیغور نه ځان خلاص کړي زما هغه کدی دی چې د خپل داخل کې ورته د حل لاندې ولټي او دا ستونزې دي شایبې کې او د شي نه مشکل لږ چې څنګه یو ډول د حیوان د بیرون لا ولار نشي مهاجرت موتاج نشي هر شکل کې نیمه ډوډۍ کلهګه ډوډۍ کې غربت کې دغه په خپل هیواد کې عزت او ابرو خوندې ده په خپل هیواد کې د خپل ژوند کې نه د نور هیوادونو د دومره زیاتو مشکلات نه جوړ کېږي او دونه زیات زورول کېږي
مننه اغلی نیازی ستاسو څخه هم د مولا محمد یعقوب مجاهد د سرګندونو په اړه پوښتنه کوم د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو لنور سازمانونو څخه غوښتي دي چې د پاکستانی حکومت د دغه اقدام مخنیوي دی وکړي چې افغان کډوال د خپل هیواد څخه باسي ستاسو په نظر کله چې شاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد له ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له سازمانونو څخه دغه غوښتنه کوي چې پاکستان باید افغان کډوال ونه باسي ستاسو په نظر دا څه ډول غوښتنه ده آیا فکر کوئ چې دغه یو عادلانه غوښتنه ده د ملګرو ملتونو څخه او ملګری ملتونو څخه ډول د دې بهیر مخنی ولای سي
کدی ته زیر سوچې مهاجرتونه د اسلام څخه پیل دی تر نن ورځ پورې کله چې سختي پر مسلمانانو باندې راغلي مشکلات راغلي تبن هغوی ځای بدل کړی زموږ د اسلام ستر لارښود مقام مازمه پرېښووله او مدینه منورې ته هجرت وکړله نو دوی په دې از تناسب باندې دا غوښتنه کوي چې یعنی که اوس په خلکو باندې سخت راغلې ده او ګاونډیو ته تللې دي پناه یې وړې ده نو ګاونډی دي باید چې ګاونډی هم خپل مسلمان دی که ایران ده که پاکستان ده اسلامي ملکونه دي نو هغوی دي باید صلې رحمي وکړي د صلې رحمي څخه کار واخلي او د کډوالو د ایستلو دغه څه چې هغوی فیصله کړې ده او دغه چې د کډوالو هغوی هلته په تنګ کړي دي فضاب کړي دي نو د دغه څخه دي مخنیوي وکړي زورونه دي ونه کړي دا غوښتنه تر دغه حده پورې تر موږ مور سره تاییدو چې دقیقا یو ښه غږ دی د یو نظام څخه خپل د یو دولت د مشرتابه د خوا څخه دا یو ډول ملاتړ دی خپل د مهاجرینو د پیسې کې او که بیا ته زیر سو چې ولې دې په خپل وطن کې فرصت ورته محدود کړی ولې دې ژوند ورته مقید کړی دی چې هغه ولاړ سي بل هیواد ته پناه ویسي او بل هیواد ته هجرت وکړي په څه دلیل وخت چې جنگ نسته وخت چې په خپل هیواد کې د تعلیم فرصت ورته وي وخت چې خپل په هیواد کې عدالت تامین وي وخت چې زموږ خپل هیواد ښه آب و هوا لري ښه پراخه مځکه لري ښه پراخه اسمان الحمدلله لرو ښه آب و هوا لرو ولې موږ هجرت وکړو بل ملکو ته نو دغه ځای کې بیا نو ملا یعقوب تر سوال لاندې راځي چې ته په اقتدار کې ته په مشرتابه کې تر دې مخکې تر دې چې د بل ملک څخه دا غوښتنه کوي چې ولې دې زما مهاجر په تکلیف کړی دی یا زورونه ورته کوي یا د ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوي چې هغوی باندې فشار راوړي چې هغوی زموږ پر مهاجرینو باندې فشار راوړي یا یو ډول برته دا خپله یو سیاسي تړون دی خپل تر مابین چې کېدای شي چې پاکستان پر تاسې باندې فشار راوړي پر مهاجرو باندې فشار راوړي او تاسې برته پر ملګرو ملتونو باندې غوښتنه وکړي او دا یو د پاکستان د لپاره یو امتیازي هغه جلا خبره ده ځکه چې تاسو هم دغه پاکستان څخه روزل شوی یاست دغه پاکستان څخه تربیه اخیسته دراغلی یاست او خپل په وطن کې ځای په ځای شوی یاست نو اوس خپل وطن ته وفادار اوسئ خیر اگر تاسو د هغوی تر احسان لاندې یاست هم د احسان بدله نو بیا داسې مور ته دغه کول چې د ملګری ملتونو څخه دغه د لپاره امتیاز اخلي خپل ولس په باندې زپې خپل ورس په باندې زورې د پردې تر شا خبرې بنې حقایق خبری وکی صحیح مسلمانی خبری وکی صحیح د مشرتابه مسولیت چلری هغه مسولیت اجرا کوي ځکه چې تاسو هم خدای ته مسولیت استی او هم بندگانو ته مسولیت استی دا ولس چې زوریږي د دوی د زور فریاد به تر عرشه پورې رسیږي او نن نه سبا به ستاسي دامنګیری ولې نو خپل په وطن کې ورته فرصت نه مهیا کوي ولې د تعلیم دروازې نه خلاصوي هغه وطن او هغه فاصله چې ستا او د ولس تر مابین دی هغه به هم له منځه لاړ شي ولس به د سرګردانۍ هم خلاص شي ولس به له لعنۍ څخه هم خلاص شي خپل په وطن کې چې عدالت وي تامین وي صحت وي څه کوي چې بل وطن ته ځي وطن حب الوطن حب الهیمان دی از برای خدا تاسی څنګه د مسلمانی دعوه کوي او څنګه په کوم اساس باندې دا غوښتنه د ملګری ملتونو څخه کوي د دې څخه دا جوته ده د دې څخه چې تاسو خپل سیاسي تړونونه لرئ د دې نږدې ګاونډیانو سره نو هغوی ته امتیاز غواړئ د ملګرو ملتونو لخوا څخه په لحاظه هغوی ته وایاست چې تاسې فشار راوړئ تاسو زموږ پر ماجر باندې فشار راوړئ ملګري ملتونه به تاسو ته امتیاز درکړي بېرته به چې موږ ستاسو تر احسان لاندې یو هغه ستاسو احسانات چې د ملګري ملتونو د خوا څخه به درته هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي هغه به ټول درته وسي که داسې کوم څه نه وي نو باید دوی فرصت مهیا کړي ژر تر ژره د مکاتبو د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دا اوس هم دغه اوس د هرات په دغه زلزله کې څومره خوندو ته ضرورت شته څومره تحصیل کرده خوندو ته اړتیا شته څومره ډاکترانو ته اړتیا شته څومره ولس یو تر بله ورځ پورې ځپل کېږي رټل کېږي خپل په ملک کې هم د آفاتو څخه هم او په نورو ملکو کې هم ولې د دې ځواب تاسې سبا ورکولی شئ دغه لړۍ چې مو ځینې قطع کړې ده دغه سلسله مو چې د تعلیم ځینې قطع کړې ده دغه جبرانول لا ډېر سخت کار دی دا چیرې چې دا وغځېږي دا چیرې چې دا نور هم وخت ونیسي نو په لحاظه زموږ غوښتنه ده ملا یعقوب ورور څخه هم دغه ده چې وروره که کوم معامله د پاکستان سره لري پاکستان ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو څخه هغه جلا خبره ده او که معامله ورسره نه لري نو بیا غوښتنه دینې مه کوه نه د هغه څخه د پاکستان څخه غوښتنه وکړه نه د ایران څخه غوښتنه وکړه نه سر ورته ټیټ کړه زموږ ملاکه در باندې پیرزوی چې ته سر ورته ټیټ کړې ځکه چې زموږ ورور یې زموږ پښتون یې زموږ د ولس پر سر دا فعلاً ته اقتدار لري هغه څوک یې چې دا ولس په تا باندې حساب کوي نو ته د دغه ولس په ملاتړ باندې داسې وکړه چې خپل په کور کې ولس ته فضا د تعلیم او د تحصیل مهیا کړه دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو پرانیزه ټول ولس ته دعوت ورکړه بلنه ورکړه په غېږ کې واخله چې داسې خپل په ملک کې ولې به د پاکستان احتیاجي تېرو ولې به د ایران احتیاجي تېرو ولې به ځپل کېږو ولې به راټل کېږو ولې به دونه توهینېږو ولې به دونه تهدیدېږو ولې به ته سره کښته ایسې ولې به ته د پاکستان څخه غوښتنه وکړې ولې به ته د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړې تاسو خو وایاست چې موږ هېڅ چا ته اړتیا نه لرو بس رب دې زموږ سره یې او موږ خپل په رب باندې باور لرو نو خپل په رب باندې باور دې وساته یقین دې وساته خپل په کور کې دې هر څه ورته مهیا کړه ولې غوښتنه کوې په کوم اساس دا غوښتنه کوې سیاسي معامله نه یې نو دا غوښتنه ته هېڅ ضرورت نشته چې نه د ملګرو ملتونو څخه ملا یعقوب وکړي او نه هم د پاکستان او د ایران څخه دا غوښتنه وکړي خپل په کور کې د فرصت ورته مهیا کړي تر څو مهاجرین خپل
مننه ډیره اغلی نیازی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او یو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې په هغه مور او پلار چې په افغانستان کې انجونو نور لوړې زده کړې نه سه کولای ځکه چې طالبانو د انجونو پر لوړې زده کړو باندې بندیز لګولې دی دوی پاکستان ته کډه سول خو هلته هم له رئیس تل کېدو له خطر سره مخامخ دي پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي یو اوریدونکو هم لرو اول د دوی خبر را واخلو بیا به میلمنو ته به تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی خور سلام تاسو ټول کډر منوریدونکو
وعلیکم سلام که تاسو غواړئ خپل نوم وایاست کولای سي او کنه غواړئ تاسو خپل تفسیر وکړئ مهرباني
نه دغه نه غواړم دغه نه ویل خور دا خو ډیر څه خبر ده چې باید انلاین تعلیم ورکول شي پر انټرنیټ باندې او بیا اوس ځینې رادیوګان هم دغه پروسه شروع کړې چې تعلیم کور په کور باندې کنه دغه پروسه شروع کړ د خو زه وایم چې هیڅوک چې مام د سنکشنې ځکه تعلیم باید وکړي تعلیم ششی دی خو یو خبره ده چې موږ وس زنی رسنی څخه دغه چې زنی رسنی به دا فعالیت وکړي په دې کال کې پورس کې 2 ساعته 3 ساعته وخت ورکړي دا هم دا خوندې وسه کړی په دې کال دومره چې بچ په خپل دی رسنی نه کړي ځکه د رسنی مسولیت هم همدا دی چې باید دغه تعلیمی پروګرامونه را پیل کړي.
ډیره مننه چې تاسو خپل تبصره له موږ سره شریکه کړه. لکه تاسو چې یادونه وکړه د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لارې درسي ساعت هم په اونۍ کې څلور ورځې خبريږي چې په دغه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت د نصاب درس ورکول کیږي هغه نجونو ته مختص دی دغه ساعت چې د شونځي څخه شاته پاتې دي. خو د دې درسي ساعت هدف دا نه دی چې د شونځي ځای ونیسي، د حضوري شونځي اهمیت جلا دی او دا ډول پروګرام چې ازادي راډیو پیل کړی دی دا په دې خاطر باندې چې هغه خلا چې د نجونو د زده کړو په جریان کې رامنځته کیږي د هغه په مخنیوي کې مرسته وکولای شي. اغلی امیل زبستاس څخه پښتنه وکړم، د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي ویلي دی چې دغه هیواد کې درې ډوله افغان کډوال دي. د په وینا یو هغه کډوال دي چې قانوني اسناد نه لري، بل هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري یعنی د مهاجرت کارتونه لري، او نور هغه افغانان دي چې د په وینا پاکستانی جالي اسناد جوړ کړي دي او خپل ځان پاکستانیان ګڼي. ستاسو په وینا دغه څومره یو د خطر زنګ دي د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې اوسي چې قانوني اسناد هم لري خو شای له دې کوار سره مخامخ وي چې باید د دغه هیواد څخه وایستل سي، او هغه نړیوال ادارې لکه یو ان ایچ سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره د ملګرو ملتونو لخوا دغه سازمانونو ته څه مسؤلیت راځي دي چې د افغان کډوالو په برخه کې باید څه وکړي چې د هغون جنو چې مور او پلار د دوی په خاطر باندې پاکستان ته کډه سوي ول اوس د بیرته افغانستان ته ونه ایستل سي.
معنی کوم خبره پدې کې دا ډېر ښه سوال دی وکړو. زمام په ځړ کې همداو چې دغه سازمانونه لکه د یونیسیار سازمان دی باید د هغه جنونه کډوال هغه فامیلونه چې د جنکۍ لري چې هغه مکتب د پاره راغلي دا ونه د دفاع وکړي، هغوی پاکستان ته باید قناعت ورکړي، ملل متحد نه باید کومک وغواړي، او دوی ته باید ووایي چې دغه کډوال تاسو نشي کولی چې وباسي، پاکستان باندې باید دوی فشار راوړي ځکه چې دوی د مجبوریت نه راغلي صرف د دې هدف لپاره چې جنکۍ دلته تعلیم وکړي، دلته زمینه ورته مساعده شي چې دوی واوسیږي. نو هغوی چې د مجبوریت نه راغلي باید دغه کټګوریانې باید جدا کړي، یا د عقل د دوی د حق نه باید دوی دفاع وکړي. دا اوس مجبور دي دا چې بېرته دي، دوی خو هر چال ته لاسه ورکړي دي، دا خو بې اندازه د چا خبره بیخي یو یو ظلم دی آخري سرحده پورې. دا باید دوی دا کار وکړي، دوی خپل حق او مسؤلیت وګڼي چې باید د دوی د حق نه باید دفاع وکړي، د دوی تر شا ودرېږي، دوی باید جلا کاندي. هغه هر څوک چې هلته پاکستان ته تللی دي تاسو باور وکړي وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځي نه. دلته سل رقمه تکلیفونه د وجه تللي دي. باور وکړه چې یو کس به هم خوشحاله نه وي چې خپل وطن خوشي کړي یا پاکستان ته چې سره د دې چې موږ ګډ مشترک دین لرو، فرهنګ لرو، زموږ هر څو ثقافتونه هر څو سره یو ځای مشترک دي، یو وطن خلک یو ځمکه زمونږ ډیره ده، برخه د افغانستان افغانان ګڼي، یو بل سره ستونزې که سیاسي ډول اوس شته خو ملتونه تکلیف نه لري، یو بل سره مني، خوشحاله دي، یو بل په غم کې خفه کېږي، په خوشحالۍ خوشحاله کېږي، همکاري کوي همیشه دایم دپاره. خو لیکن دغه حکومتونه هر مشکل لري، که امتیاز غواړي د ملل متحد نه ده مومن صاحب په خبره، که هر څه غواړي، خو دا ډېر غلط کار دی. اوس په دې وخت کې چې دې خواته ژمی روان دی یا خواته هغوی مجبور دي، د دې د مجبوریت نه دوی سوی استفاده کوي. همیشه داسې یو حساس وخت کې داسې یو برخورد دی او داسې یو دریځ نیولی دی، دې برخه کې باید ملل متحد عملی اقدام وکړي، یونیسیار باید ودرېږي، او دا هغه جنکۍ چې هلته تللې دي که دا نور
برخه کې هر څه باید وکړي، یو انساني برخورد وکړي. اوس وضعیت داسې نه دی چې دوی دونه شدید حالت اخیستی دی او دوی راوباسي په ظلم زور باندې. په دې برخه کې ټوله دنیا باید خپل غږ پورته کړي، یعنی همیشه دا کار شوی، خو اوس په دې وخت کې دا ډېر حساس وخت دی. او دنیا ته معلوم دی چې دلته د ښځو په وړاندې ښځې برمته نیول شوي دي، په څومره هغه ابتدایي حقونه ترې نه اخیستل شوي. تعلیم چې د دې هغه اساسي حق دی، کار چې د دې حق دی، هغه سیاسي مشارکت خو پر ځای کړي دی. هغه نه خو مونږ بیخي داسې حالت ته رسولي چې هغه نه لا تېر یو. خو دغه مونږ د انسان په صفت وپیژني او مونږ ته ادعقل زمونږ اوسېدنه دلته لږ زره خو تضمین پات شي، او دوی خو هغه برخوردونه کوي چې بالکل غلطه دي، او دنیا هم پوهېږي چې دلته څه حالت دی. ادعقل د هغوی د هغوی چا ساتلي دي، د هغوی د حقونونه، د هغوی د عزت د خوندي کولو دپاره، د کار، د ژوند، د اوسېدلو دپاره، چې اوس سماجرین دي هغه تکلیف چې په زړه کې تېرېږي، خو دوی د هغه چې برخوردونه غلط ورسره کېږي لا هم د دوی احساسات جریداره کېږي، هغوی تکلیف ویني په رواني لحاظ، هغوی ښه نه دي. زه فکر کوم چې دې دپاره باید ملل متحد نور غور وکړي، باید یو نیت اراده جدي ولري.
مننه آغلی امیل زبیرست تاس ترازم. آغلی مومن ستاس څخه پښتنه کوم په داسې حال کې چې تاس ټولو او زموږ نورو میلمنو هم پر دې باندې خبرې وکړي چې افغان جونې څه ډول په هیڅ ځای کې، نه په افغانستان کې دننه او نه هم په نورو هیوادونو کې، دغه موقع لري چې دوی باید خپل راتلونکی جوړ کړي او لوړې زده کړې وکړای سي، ځکه چې په یو نه بل ډول باندې دوی ته یو خطر متوجه دی. په افغانستان کې دننه دوی ته اجازه نه، او په نورو هیوادونو کې چې دوی د خپل لوړ زده کړو لپاره کورنیو کډه کړي، هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي، امنیتي ګواښونه دي او داسې نور. افغان جونې څه ډول خپل هغه روان سالم وساتي، ستاسو دوی ته څه پیغام دی چې په دغه وضعیت کې چې دوی فکر کوي چې یوې خواته هم مخ نه اوړي، دوی باید څه وکړي؟
په دې د په داسې ناورین وضعیت کې او په داسې سرګردانۍ کې چې زموږ هیوادوالو زموږ خوشندونو سره مخ دي، سل په سلو کې اول مسولیت، اول درجه مسولیت خپل هیواد ته، خپل د هیواد چارواکو ته مخامخ دی، او دوی ته اول غږ په دی دی، ځکه دی د دې وطن خلک دي، هغه یعنی وطنوال دي. ما مخکې ویلي چې دا چې عزت ابرو په خپل کور کې خوندي ده، باید دی په خپل کور کې دی ته ځای ورکړي، خپل لمنه پراخه کړي، دوی ته د کار، د تعلیم زمینه مساعده کړي، یعنی په اول درجه که دی د خپل مسؤلیت وګڼي، خپل نظام کې چې هغه مشکلات دي، هغه ستونزې دي، دا حل شي، نو ولې به څوک ماجر شي؟ یو ماجر به په ډېر خوشحالي بېرته خپل هېواد ته راځي، هلته به دا لوی جشن ورته. تاسو باور کوئ چې هلته دلته مکتب نه نجونې په ژړا ووتلې، یو کال مخکې چې مکتبونه، دوه کاله د مخه چې مکتبونه وتړل شول، عیني حادثه بیا تکرار ده. پاکستاني مکتبونه کې هم تاسو کتل چې یو شور، یو غریو، یو ژړا وه چې نجونې ټولې د مکتب نه ایستلې، چې تاسو افغانان یاست او بېرته وځي. تاسو به ویډیو هم لیدلې چې هغه حالت بیا تکرار شو، او دا ډېر ډېر د خفګان ځای دی، ډېر تاسف ځای دی، ډېر دغه ځای دی چې افغان په هېڅ ځای کې ځای نه لري. په نورو هېوادونو کې خپل وګړو ته خلک دونه عزت ورکوي، دونه دغه ورکوي، په یو کس چې یو چیرته حاصل کېږي یا بندي کېږي، څومره لوی لوی اته ډېر مصرفونه، ډېر امکانات، ډېر خلک پته بدله کېږي، لوی لوی زندانیان. یا بعض موږ ګورو چې بعضې معاملې په جهان کې دي، یو وګړي په خاطر کې، یو استاد کې، یو زده کوونکی، همه هی زموږ استاسو د هېوادوالو چې دی په هېڅ ځای کې قدر نه لري، ځکه خپل وطن، خپل چارواکي ورته قدر نه ورکوي. نو چې دی خپل وطن کې ورته قدر نه ورکوي، نور وطن هم ورته په همدې سترګه ګوري. حتما وایي چې تاسو په خپل هېواد کې ځای نه لري، نو زموږ څه مسؤلیت دی؟ یعنی دی ورته په فکر سترګه ګوري، ورته په حقارت ګوري، ځکه دی خپل هېواد نه، د خپل ټاټوبی دی، دی سپک شوی دی. موږ هیله لرو چې خپل هېواد کې دا زموږ وطنوال درانه وي، عزت ولري، وقار ولري، په خپل وطن کې اوسي او د عزت او د ابرو ژوند وکړي. خصوصا نجونو او بیا هم چې دغه شرایط هیله لرو چې دلته دغه وضعیت ته د پای ټکی کېښتل شي، بیا هم خپلو نجونو ته خپلو اولادونو ته دا نصیحت کوو او دغه ورته کوو چې دی د خپل مورال د لاسه نه ورکوي، دی دی نور هم ګچ ډېره نور هغه دغه نه وتلې ده خبره ډېره ستونزمنه شوې ده، بیا هم حوصله جوړ کړي، کېدای شي چې ملل متحد یا نور هېوادونه یا نور دغه په دې چارواکو غږ وکړي یا یو د حل لاره ورته پیدا شي او عملي اقدام باید وشي، په دې حیسه کې موږ شاته ته د ځان وژنې او د دغه کچه لوړه شوې په پاکستان کې، او چې د کورنۍ چې نه غواړي دلته لکه مخکې چې دوستان ویلي چې هر څه یې د لاسه ورکړي دي، نه کور لري، نه زندګي لري، نه یو کار لري، نو هغه یې اوس ناچاري دي، حتی د دې ژوند نه په مرګ خوشحاله دي، حتی مرګ ته یې مخه کړې ده، او دا څونه دردونکی حالت دی چې نورو وګړو ته څونه د حیات خپلو د خپل هېوادوالو مهم دی، او متاسفانه افغانان په داسې ستونزه من حالت کې ګیر دي، او خصوصا د چارواکو ورته پام نه دی، یا چارواکي په نورو په هغې غږ کوي ولې په خپل ځان غږ نه کوي، دوی باید په خپل ځان غږ وکړي، خپله د خپل هېوادوالو غږ واوري، هغه غوټه یا هغه ستونزه چې په لاس خلاصېږي په خوله ولې خلاصه شي، دوی ته دا کار اسانه دی، دوی دې خپله په خپل ځان کې غږ وکړي، خپل ځان کې د راټول شي سره خپل هېوادوالو او خپل اولادونه د خپل غږ کې ونیسي، لمنه دې پراخې کړي، نیت دې فکر ټولو ته او ټول دې بهتر او بل دې په عزتمند او غیرتمند ژوند او دغه ورته برابر کړي، اول مسؤلیت تل په سلو کې د خپل دننه د هېواد د چارواکو دی، بیا پسته کېدای شي چې ته نړیوال دي نړیواله ټولنه ده ټول دي، د هغوی نه په دویمه درجه او په درېیمه درجه مسؤلیت لري، اما خپل زموږ چارواکي اول درجه مسؤلیت لري، بیا هم زموږ هیله دا ده او نجونو ته هم دا وایمه چې د صبر نه شکوایي نه کار واخلي، حتما دا ستونزه حل کېږي، دا د ستونزه نه ده چې دایم پاتې شي، خو بیا به دا ستونزه تعلیم شي، د اوسنو چارواکو ته به څه پاتې چې دوی بیا په دومره فشار لاندې دومره د ځورېدلو پسته دا ستونزه حل کړي، اوس هم هغه د وخت دی چې دوی دې کولی شي چې خپل هېوادوالو ته د خوښۍ زیری ورکړي، هېوادوالو ته هېوادوالو ته دغه زمینه مساعده کړي او د ټولو زړه په لاس کې واخلي، تاسو باور کړئ دونه به هېوادوال د دې د ملاتړ وکړي، دونه به د دې هغه دغه نور لوړ شي، که دوی د لږ فکر وکړي، زه نه پوهېږم چې دوی د خپله شعوري دا کارونه کوي او یا غیر آګاهانه د بل چا خبرې واوري چې په دغه سخت وضعیت کې همدې په خپل وګړو زړه درد نه کوي، رحم په نه راځي، د عدالت نه چې په اسلام کې دی هغه عمري عدالت چې ورته وایو هغه د واقعي اسلام چې دی د هغې نه دوی د پیروي نه کوي، هغه اصول په نظر کې نه نیسي، او بیا هم دغه ټولې خطاوې دي چې د دې خطا کوي، لکه ډېر زموږ خلک چې وایي چې دغه پښیماني لري، دا به یو وخت به ټول خلکو ته دا دولت مختورنی چې په داسې سخت حالت کې دی زموږ د خپلو هېوادوالو د خپلو بچیانو د خپلو اولادونو لاسنیوی ونکړو، او دوی ته زمینه د راتګ او زمینه د کار او د تحصیل مسایله نه کړه، نو دا د لویه ننګونه ده، لوی شرم دی، نه پوهېږم چې ولې نه پوهېږي دا خلک، کله بېخي ځان سره چې دغه وشم چې دا په خپل لاس نه دي، په خپلواک نه دي، په خپل فکر او په خپل دغه نه دي چې دې دومره نه شي کولی چې هغه کار د دوی د لاسه کېږي او ویلي کېږي د خپلو هېوادوالو په مقابل کې، ډېر د تاسف ځای دی، الله دې رحم وکړي او الله دې دوی ته دغه د هېوادوالو زړه لاسته راوړي او درته زړه دي د دوی د ستونزې حل کړي، بیا پسته نړیوال ټولنه باندې غږ کوو، بیا په نورو هېوادونو، بیا په ګاونډیانو چې دوی هم مسلمانان دي، دوی هم د عدالت کار وکړي، ظلم دینه کوي په خلکو باندې، په نورو دغو باندې دوی د زیاتره خپلې ګټې په نظر کې نیسي، دا وضعیت کوي چې دلته یو څه کلزت واخلي، یو څه د همیشه دا په همدې چال او په همدې شکل باندې افغانستان ته همیشه دی ټک دی، هم افغانستان ته نیت ښه نه دی، نه پوهېږم افغانستان یو جنګ ځپلی یو غریب هېواد دی، موږ خو فکر کوو دومره چال او فریب دای دومره زده نه دي، افغانستان با غرور با عزت با غیرت خلک دي، اما نړۍ د خصوصا د ګاونډیانو ته ډېر نیت بد دی، دومره چې د افغانستان خلک باندې خدي میمنه وځي فکر نکوم د نور خلک د سوسی اماتمن دی به ډیر د دین معلومی چې د افغانستان خلک ډیر غرور او وقار او د غلری چې د خلکو ته نیت خنه دی کنه خو افغانستان افغان خان ډیر مهربان خلک دی او زه همیشه موږ ټول باید دا فکر وکړو چې موږ د ګاونډیان همیشه موږ متضرر دی همیشه موږ د ګاونډیان ډیر سخت ننګونې لیدلې دي دا یو مثال دی واضح چې موږ اوس ګورو
مننه آغلی مومند اوریدو کو تاسی زموږ غل ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې خبرونه د زما حق دی روانه ده د دې خبرونه وخت هم پای تر رسیدي زه لخپل درې سرو ملمنو آغلی اوجی امیل آغلی تور پیقی مومند او آغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاتا خلې ځواني دا وچاته پاتا خلې ځواني دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو خود وګر زم له ونې په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا وچاتا پاتا کلی زوانی دا
پا انسٹاگرام کی آزادی راڈیو _ پی اے راپور زموج قضاوت ستاسو